افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زه نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مه هیروئ. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونه کوو. د افغانستان یو شمیر پخوانی جهادي مشران او د پرزیدلي جمهوري نظام ځینې چارواکي د یو نوي ائتلاف د جوړېدو خبر ورکوي. دوی په ترکیه کې آنلاین غونډې وروسته په یو بیان کې چې پرونی رسنیو ته استول ویلي چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د عمومي مجمع په نوم ائتلاف په افغانستان کې د یو نوي سیاسي پروسې پیل دی. همدې مشرانو پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو په لومړیو کې د مقاومت د عالي شورا په نوم ائتلاف جوړ کړی و، خو په دې ائتلاف کې شامل حاجي محمد محقق بیګا ازادي راډیو ته وویل چې نوی ائتلاف تر پخواني هغه لوی دی.
دا دوهم ائتلاف دی چې د مقاومت د عالي شورا تر ائتلاف څخه پراخ دی، یعنی پر هغو 15 سیاسي جریانونو سربیره چې د مقاومت په عالي شورا کې دي، شاوخوا 15 نور جریانونه هم د افغانستان د ژغورنې لپاره د عمومي مجمع په نوم په دې لوی تشکیل کې د مقاومت له عالي شورا سره یو ځای شول.
طالبانو حکومت د نوي ائتلاف ته جوړېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې ویلي چې دغو څیرو د افغانستان خلکو ته خپله آزموینه ورکړې ده. د طالبانو حکومت د ناروی پر هغه پریکړه خفګان ښودلی چې له افغانستان سره خپل ډیپلوماتیک اړیکې محدود کړې دي. په یو بیان کې چې پرون ماښام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر خپور کړی، غوښتنه شوې چې ډیپلوماتیک اړیکو ته باید د هیوادونو له کورنیو مسایلو سره ارتباط ورنکړل شي. د دوشنبه په ورځ د افغانستان د روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر تعلیم د بندیز د راپورونو له خپرېدو وروسته ناروې د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو کچه راټیټه وي، په داسې حال کې چې ناروې له هغو لویدیځو هیوادونو څخه و چې اړیکې یې له طالبانو سره خورا ډیر نږدې وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر تعلیم بندیز ته اشاره نه ده شوې، خو ویل شوې چې ډیپلوماتیک تماسونه هغه مهال ډیر اغیزمن وي چې د نظریاتو له اختلاف سره سره بیا هم دو اړخیز تفاهم او درناوی پراخ کړي. د نجونو پر طبي زده کړو د طالبانو بندیز پر ناروې سربیره د ملګرو ملتونو او د یو شمېر نورو هیوادونو غبرګونونه هم پارولې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ایډ مشر په دې هیواد کې د نجونو د بې وخته ودونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. جوئل سنفور په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پر ایکس پاڼه خپور شو، ویلي دي چې افغان نجونې او ځوانې ښځې د داسې یوې راتلونکې مستحق دي چې له وختي او جبري ودونو پاک وي. د یو ایس ایډ لخوا د ورکړل شوو ارقامو له مخې په افغانستان کې د هغو نجونو چې عمرونه یې د 20 او 24 کلونو تر منځ دي په سلو کې 28.5% یې له 13 کلونو او 9.6% له 15 کلونو څخه په کم عمر کې واده شوي، او له شپږم د لوړو ټولګیو د نجونو زده کوونکو پر تعلیم له بندیز وروسته د کم عمر نجونو په ودونو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. ښاغلی سنډفور دې ارقامو ته په اشارې سره وویل:
These statistics are alarming.
دا ارقام د اندېښنې وړ دي، او د نجونو او ځوانو ښځو د حقونو د خوندیتوب اړتیا نور هم په ډاګه کوي. موږ باید د هغو عواملو د له منځه وړلو هڅه وکړو چې د بې وخته او جبري ودونو سبب کیږي.
له 13 کلونو په کم عمر او په جبري ډول د افغان نجونو ودونه په افغانستان کې یوه لویه ټولنیزه ننګونه ده، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې ناوړه دود په قربانیانو کې نور زیاتوالی هم راغلی دی. د روسیې ولسمشر وای د اورشنیک په نوم د توغندیو هغه سیستم چې په دې وروستیو کې په اوکران کې وازمول شو په بیلاروس کې ځای په ځای شي. ولادیمیر پوتین پرون د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د روسیې او بیلاروس د عالی دولتي شورا غونډې ته د خبرو په مهال وویل چې اورشنیک سیستم د را روان 2015 کال تر دوهمې نیمایي پورې په بیلاروس کې نصبېدلی شي. د پریکړې ته د موسکو د پوځي ستراتیژۍ او له بیلاروس سره د روسیې په اړیکو کې د یو نوي پړاو په سترګه کتل کیږي، او د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو د پیاوړتیا څرګندونه کوي. خو له بلې خوا په ختیځه اروپا کې د روسیې د پل د پراخېدو نښه هم ده. د رومانیا د اساسي قانون محکمې د هیواد ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج باطل کړل، چې ورسره په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د اساسي قانون محکمې پرون وویل چې د انتخاباتو ټول نتایج حتی د دوهم پړاو رایې چې روانې وې باطلې دي. د لومړي پړاو انتخابات د موسکو یو پلاوي توندلاري کاندید کالین جورجسکو ګټلی وو. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د بې پولي ډاکترانو ټولنه ایم ایس ایف وایي د طبي زده کړو په مرکزونو کې د افغان نجونو پر زده کړو بندیز به په افغانستان کې پر روغتیایي خدمتونو ډیر ناوړه اغیز وکړي.
د یوې روغتیایي بشري ټولنې په توګه چې روغتیایي امکانات او کارکوونکي په تیره نرسانې او قابلې د افغانستان د خلکو په خدمت کې دي، یوازې کولای شو چې د دې اقدام له کبله اندېښمن واوسو، خو طبعا نشو کولای په افغانستان کې د داسې یو روغتیایي سیستم په وړاندې بې تفاوته پاتې شو چې ښځې ګډون نه پکې لري.
د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکوونکو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې د داسې انځورونو کمپاین پیل کړی چې پکې نارینه ډاکتران پر ښځینه ناروغانو راټول دي.
متاسفانه په چند روز اخیر حتی
له بده مرغه انسټیټیوټونه یې هم د نجونو پر مخ بند کړل. انځورونه دا ښیي چې که تر راتلونکو څو کلونو ښځینه ډاکتران یې ونه لرو نو ممکن بدې پیښې رامنځته شي.
په یو تفصیلی راپور کې مو د افغانستان د اقتصادي راتلونکي په اړه د نړیوال بانک وروستي راپور ته کتنه کړې او د اقتصادي چارو د کارپوهانو نظرونه مو پرې راخیستي.
موږ باید انحصاري اقتصاد و پاکستان ته ونه لرو، بلکې منځنۍ آسیا ته، ایران ته، ترکیه ته، هند ته، نور ترانزیت مختلفو آسیایي د منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته باید ولرو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو او نړیوالو مسایلو کې به په سوریه کې د وروستي وضعیت حال ورکړو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بی پولي ډاکټرانو ټولنه ایم ایس ایف وایي د طبي زده کړو په مرکزونو کې د افغان نجونو پر زده کړو بندیز به په افغانستان کې پر روغتیایي خدمتونو ډیر ناوړه اغیز وکړي. د مرستندوی ماسی په یو تازه راپور کې چې پرونی په خپل پاڼه خپور کړ ویلي دي چې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو ونډه د پام وړ روغتیایي خدماتو د راتلونکي لپاره ډیر اړین دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طبي زده کړو په مرکزونو کې د افغان نجونو پر تعلیم د بندیز پر وړاندې د غبرګونونو په دوام د بی پولي ډاکټرانو ټولنې ویلي دي چې دا اعلان په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو راتلونکي ګواښي. د خیریه ټولنې پر خپل ویبپاڼه په یو تازه راپور کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د طالبانو دا پریکړه به په افغانستان کې د ښځو د روغتیا لپاره ډیر ناوړه عواقب ولري. که څه هم طالبانو د نجونو د طبي زده کړو د مؤسسو د بندولو رسمي اعلان نه دی کړی، خو د دوشنبه په ورځ د افغانستان د طبي زده کړو زده کوونکو نجونو ته وویل شول چې له دې وروسته د زده کړو ته نه راځي. په افغانستان کې د ایم ایس ایف مشر میکایل لی پای بګال ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بی پولي ډاکټرانو ټولنه په دې مهمه مسله کې بے تفاوت نشي پاتې کېدلای.
د یوې روغتیایي بشري ټولنې په توګه چې روغتیایي امکانات او کارکوونکي په تیره نرسانې او قابلې د افغانستان د خلکو په خدمت کې دي، یوازې کولای شو چې د دې اقدام له کبله اندېښمن واوسو، خو طبعا نشو کولای په افغانستان کې د داسې یو روغتیایي سیستم په وړاندې بے تفاوته پاتې شو چې ښځې ګډون نه پکې لري. داسې یو تګلاره به پر ټوله ټولنه په تیره د خدماتو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي پر چاره ناوړه اغیز ولري.
ښاغلی پای زیاتوي چې که نجونې منځنیو ښوونځیو او لیسو ته ولاړې نشي او په روغتیایي تعلیمي مؤسسو کې ښځې زده کړې ونه کړي، نو د روغتیا د برخې راتلونکي مسلکي کارکوونکي به له کومه شي او څوک به هغو ښځو ته خدمات وړاندې کوي چې په خورا بد حالت کې دي؟ د نوموړي په وینا په افغانستان کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو لپاره اړتیا خورا زیاته ده او باید ډېرې نورې ښځینه روغتیا پالې وروزل شي. د بی پولي ډاکټرانو د خیریه ټولنې څه باندې 140% کارکوونکي ښځې دي او دا ټولنه وایي چې د روان 2024 کال له پیله یې له 22,300 میرمنو سره د زیږون پر مهال مرسته کړې ده. دا ټولنه په افغانستان کې 8 پروژې لري چې په هلمند، هرات، خوست، کندهار، کندوز او بامیان ولایتونو کې خلکو او پتیره د ښځو لپاره روغتیایي خدمات وړاندې کوي. په طبي تعلیمي مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو، د ښځو د حقونو د مدافع ډلو او د یو شمیر حکومتونو غبرګونونه هم پرولې دي. ملګرو ملتونو دا اقدام له ښځو سره لوی تبعیضي چلند وباله. د افغانستان د نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وویل طالبانو د جنسیتي تبعیض پالیسۍ ته زور ورکړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وویل دا اقدام غیر عادلانه او د منلو وړ نه دی، او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د طبي زده کړو له بندېدو سره د افغانستان راتلونکي له منځه ځي. په هیواد کې دننه هم نه یوازې فعالانو او محصلانو دا کار وغند، بلکې د کرکټ دوو مخکښو لوبغاړو راشد خان او محمد نبی هم د اعتراض غږ اوچت کړ. خو د طالبانو حکومت نه تر اوسه د نجونو پر طبي زده کړو بندیز رسمن تایید کړی دی او نه یې د دې اعتراضونو په ځواب کې څه ویلي دي.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو د بندولو د غبرګونونو په دوام کې د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې د تاسو انځورونو کمپاین پیل کړی چې په کې نارینه ډاکتران پر ښځینه ناروغانو راټول دي. د دغه کمپاین په ترڅ کې له طالبانو دا پوښتنه هم شوې چې که ښځینه ډاکتران نه وینو د میرمنو درملنه به څنګه کیږي؟
په افغانستان کې د طالبانو لوري د انجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو د بندولو په خبرګون کې د ټولنیزو رسنیو زینو فعالانو اعتراض پیل کړی دی. دغه فعالانو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې ځینې انځورونه جوړ او په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي او طالبان مخاطب کړي چې که خزینه ډاکټران نه وي نو د میرمنو درملنه به څنګه کیږي. په دغه انځورونو کې ښکاري چې پر یوې امیندواره حامله میرمن په یو روغتون کې د خزینه روغتیا پالانو د نه موجودیت له کبله سړی راټول دي. فعالانې وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ممکن داسې ورځ هم راشي چې میرمنې په نارینه روغتیا پالانو د درملنې لپاره اتکا وکړي. معترضو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د ورته انځورونو په خپرولو سره پر افغان میرمنو او نجونو د زده کړو د بندیز د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. همایون چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټې ځینې داسې انځورونه جوړ او پر خپلې فیسبوک پاڼه خپاره کړي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه انځورونه چې مصنوعي ځیرکتیا جوړ کړي لري به نوي چې د افغانستان د طبابت راتلونکي هم همداسې شي. که د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې نه شي، موږ به د یوې نارینه طبي ټولنې شاهدان اوسو.
موږ د یو افغان نجلۍ د چې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو د دروازو له تړلو وروسته د غنځورونه د اعتراض په بڼه ډیزاین کړي دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه په ای چند روز اخیر حتی انسټیټیوټ ها برود
لبد مرغه انسټیټیوټونه یې هم د نجونو پر مخ بند کړل. دا کار غیرن عمل دی، ځکه چې تر راتلونکو څو کلونو به موږ هیڅ خزینه ډاکټر و نه لرو. هیڅوک باید په دې اړه چوک پاتې نشي. د وی هنرمند په توګه مې مخکې په دې اړه هنري اثر لرلی دی او دا ظلم دینجونو لپاره د ای آی انځورونه جوړ کړی دی، ځکه د موضوع ټول حق حیران کړی. انځورونه د خې چې کتر راتلونکو څو کلونو خزینه ډاکټرانی ونه لرو نو ممکن بده پیښه رامسته شي.
د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته پر افغان جنو د خونځیو د بندولو او په ورته وخت کې د پوهنتونونو د دروازو له تړلو وروسته روانه ونې هغوی طبي انسټیټیوټونو ته له تګه هم منه کړي. د طالبانو دغه کړنې په کور دننه او د ځینو هیوادونو د اسلامي همکاریو د سازمان او د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو بشري حقوقو بنسټونو تون غبرګونونه راوپارول او ویلي دي چې د طالبانو دغه اقدام د زده کړو په برخه کې د افغان میرمنو او نجونو پر روستۍ هیلې هم خاورې واړولې.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په اسلام آباد کې د ازبکستان سفیر د پاکستان له دفاع وزیر سره په کتنه کې ویلي دي چې د افغانستان لارې د دې دوه هیوادونو ترمنځ د اورګاډي د پروژې ګټه به ټولو ښکېلو هیوادونو ته ورسیږي. اسوشیټد پریس پاکستان خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د ازبکستان سفیر علي شیر تختایوف له خواجه آصف سره په پرونی کتنه کې ویلي دي چې د ترمز کابل او پېښور ترمنځ د اورګاډي د پروژې بشپړېدل به د منځنۍ او جنوبي آسیا ترمنځ د سیمه ییز اتصال په برخه کې مهم رول لوبوي. د ښاغلي تختایوف په وینا له دې لارې به په کال کې 40 میلیون ټنه سوداګریز مالونه له پاکستان څخه ازبکستان ته ځي او په لګښتونو کې به یې تر 15 سلنې پورې کموالی راشي. د ترمز کابل پېښور د اورګاډي پروژه چې په افغانستان کې به یې اوږدوالی 640 کیلومتره وي، د پلان له مخې له بلخ، سمنګان، بغلان، بامیان، میدان وردګ او لوګر ولایتونو تر تېرېدو وروسته د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ له لارې خیبر پښتونخوا له تننوزي او تمه ده چې تر هند پورې به دوام وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د ځواکونو پر وړاندې د یاغیانو پرمختګ لا هم روان دی. تیر شپه یاغي وسلوال د سوریه د حمص ښار پر لور وړاندې ولاړل او کور جنګیالیو د سوریې پر ختیځو دښتو ولکټینګه کړه. د رسنیو د راپورونو له مخې دې پرمختګونو د سوریې په جنوب کې د بشار الاسد د حکومت پر ضد پاڅون نور هم پیاوړی کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
اسلام پالو اروپا کو پر حمص ښار حملو ته زور ورکړی او څارون کې وایي چې که پر دې ښار بشپړول کټینګ کړي نو د سوریې له پلازمینې دمشق سره به د دې ساحلي سیمو چې د بشار اسد پلوي علوي اقلیت پکې اوسیږي او د اسد متحد هیواد روسیه هلته ځمکنۍ او سمندري اډې لري ارتباط پرې شي. پاینه حل کې لسینې څخه سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویل دي چې د سوریې د کوردانو په مشرۍ یو اتحاد چې متحد ایالات ملاتړ کوي پرون د رزاور خارونی و د خار د سوریې په ختیځه بيدیا کې د سوریې د حکومت مهم مرکز بلل کیږي. په تیر یو اونۍ کې د دې هیواد په شمال لویدیځ او مرکز کې د حلب او حمال سقوط وروسته د رزاور دریم لوی خار دی چې مخالفین ولکپریټینګوي. لبلخوا د سوریه په پاوڅ کې دو سرچینو رويټرز ته ویل دي چې د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو په نوم ائتلاف له عراق سره د سوریه په ګډ سرحد کې ابو کمال سیمه ته ننوتی دي او په جنوبي ولایت درا کې هم سیمه ایزو وسلوالو او په خونیو یاغیانو د 250 لوا په نوم د سوریه د پاوڅ لوی مرکز نیولای دی او یاغی ډلې د اردن د سرحد پر لور د پرمختګ په حال کې دي. د خبره د یاغی وسلوالو دو سرچینو رويټرز اژانس ته کړې ده. د سرچینو ویل دي چې وسلوالو له اردن سره په ګډ سرحد کې د نصیب په نوم پر سرحدي لار هم ولکټینګه کړې او د دوی په وینا په دې ځای کې مسافر وړونکي بسونه او بار وړونکي موټر ځای پر ځای ولاړ دي. د سوریه د حکومت وسلوال مخالفین د جګړې د لومړی کرښې په اوږدو کې لڅو کلنې خاموشي ورسته ناڅاپه په ادلب ښار کې خپل مرکزونه راووتل او د جګړې په دواړو جبهو کې پرمختګ وکړ. د بشار اسد رژیم د ارلس کاله مخکې ورسته لدې چې روسیې، ایران او د لبنان حزب الله ډلې مرستې ته ورودانګل هغه سیمه بیرته ونیولې چې یاغي ډلو ترینولې وي. خو په دې وروستیو کې چې د منځني ختیځ شرایط ناڅاپه بدل شول د ډلو ته یو ځل بیا موقع په لاس ورغله چې خپلې حملې بیا پیل کړي. یو جګپوړي ایرانی چارواکي چې هیواد اوس اسرائیلو ته پر ګواښونو تمرکز کوي ویلي دي چې تهران به سوریه ته نور توغندي بې پیلوټه الوتکې او پوځي سلاکاران ولیږي. د سوریه د یاغیانو مشر ابو محمد الجولانی له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې د دوی هدف د سوریه بیا رغونه ده څو په اروپا او لبنان کې ډیره سوریایي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د نومبر له 28مې راهیسې چې د وسلوالو یاغیانو پرمختګ پیل شوی دی دا د الجولانی لومړی مرکه وه. نوموړی مخکې د القاعده شبکې له متحدانو څخه و خو په 2014 کال کې له دې شبکې څخه جلا شو او د حیات تحریر شام په نوم جلا ډلې جوړ کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وړاندې په یو تفصیلي راپور کې مو د افغانستان د اقتصادي راتلونکو په اړه د نړیوال بانک وروستي راپور ته کتنه کړې او د اقتصادي چارو د کارپوهانو نظرونه مو پرې راخستې. خو اوس به ننګرهار ته لاړ شم. د جلال آباد ښاروالۍ په ښار کې امپلې لارې رغوي. د چارواکو په خبره دغه لارې په تیرو کلونو کې د اوبو د خلکو د زیات تګ راتګ او د نه پاملرنې له امله تخریب شوي وي چې له امله ښاریان له ستونزو سره مخ وو. ښاریان هم خوښ دي چې ورته لارې رغول کېږي خو غوښتنه کوي چې د دغو لارو او نورو ټول ګټو پروژو او پارکونو ساتل یوازې د حکومت دنده نه ده بلکې د دوی دنده هم ده.
د ننګرهار خروال مولوی نقیب الله طارق د طالبان واک لاندې باختر اجنس ته ویلي چې د 403 کال پراختیايي پروژو په ترس کې د خارې خولا را مستقولو په خاطر د شپږ زره متره مربع پلو لارو جوړولو چارې پیل کړې دي. د هغه په خبره د یادو لارو جوړولو لپاره 10.5 میلیون افغانۍ ځانګړي کړې دي. خبر کې راغلي چې ټولې ځانګړي شوي افغانۍ د خاروالۍ خپل عواید دي او د شپږو میاشتو په موده کې به پیل شوي کارونه پای ته ورسیږي. خاریان وایي د بارانونو د بیروبار زیاتوالي او د یو شمیر هټیوالو د بې غورۍ له امله ګڼی پلی لارې ویجاړی شوی او خلک پرې د تګ راتګ پر مهال ستونزو سره مخ دي. محمد عمران ازادي رادیو ته وویل
د دې سره زمونږ ګران د ښار اوسیدونکي ډېر د مشکلات سره مخامخ وو، خصوصا د باران په وخت کې د ژمي په موسم کې. نو دا یو ډېر نیک اقدام ده چې زمونږ د ښاروالۍ لپاره نه ترسره کیږي، نو موږ ډېر خوشحاله په دې باندې.
د جلال آباد یو بل اوسیدونکي شریف الله راته وویل د لارو پر جوړېدو خوښ دی، خول خاروالی هټیوالو عوام خاریانو غواړي چې د دغو لارو سرکونو له تخریبولو او د چاپیریال له ککړتیا ځانونه وساتي.
خراب شوي و، معیاري جوړ شوي نه و، اوس دوی هغه په ښه معیار سره برابر کړي تر څو وطنوال ترې په ښه توګه استفاده وکړي. دا عموما لکه څنګه چې صفایي د ایمان جز دی، باید هیوادوال په دې کې رغند او رول ولوبوي تر څو پورې پیداروونه او د ښار هغه ساحې چې کوم کې نه صفاسته کېږي پارکونه د دې ښه پالنه وکړي. کولا کې عمده رول لري، ځکه چې همدغه پیداروونه همدغه پارکونه دي چې ښارونو ته ښکلاګانې ورکړي دي.
د جلال آباد په ښار کې د ښاروالۍ لخوا د نږدې 11 میلیونه افغانیو په داخلي بودیجه په داس حال کې د 6000 متره مربع پلو لارو جوړولو چارې روانې دي چې په یاد ښار کې ګڼ سرکونه او نورې پلی لارې هم کندو کپر شوي، پرې تیریدونکي موټرې او ښاریان ګڼو مشکلاتو سره مخ دي او دا هم اساسي رغول غواړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصاد راتلونکو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د 2023 کال په ترڅ کې د وړم کال په پرتله د افغانستان د صادراتو د کمیدو علت د اسلام آباد تجارتي انتقالاري بللې دي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې له پاکستان سره باید تجارتي ستونزې حل شي، خو ځینې ټینګار کوي چې بدیل لارې باید وموندل شي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د نړیوال بانک په باور د افغانستان په اقتصاد کې د ټیټې ودې نقش ښکاری. خودي بانک په خپل نوي راپور کې چې د دسمبر په 4مه یې خپور کړ، خبرداري ورکړ چې دا اقتصاد له ننګونو سره مخامخ دی او راتلونکي څرګند نه ده. نړیوال بانک تر همدې راپور نږدې اونۍ مخکې په یو بل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان صادرات سږ کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د تیر کال همدې مودې په پرتله 14% کې کم شوي دي، چې اصلي علت یې د پاکستان له لوري د افغانستان پر صادراتو د مالیاتو زیاتېدل دي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو پخوانی مشر ازرخ شافیزی چې په 2016 کال کې د افغان پاک د سوداګرۍ ګډه خونه هم جوړ کړه، او ساجی راډو ته وویل چې له ګاونډیو سره تجارت ډیر ګټور دی، خو شرط یې دا دی چې دا سوداګري عادي روانه وي.
اول دا د سوداګري موده ډیر کمیږي او کرایه ډیر لګرازي او نور اسانتیاوي لري، مثلا سر الفساد شیان او پیخور سره چې رابر شي راځي افغانستان ته په عین ورس کې راځي. یا د افغانستان څخه دا لمدی میوی که د کمدار څخه لار شي پاکستان ته، یا د شمالي څخه لار شي یا د مشرقي څخه، دا په عین ورس کې الترسیږي. تر موکین ته ضرورت نشته، نور یخشلدار کنټینرور ته ضرورت نشته.
نړیوال بانک له پاکستان سره د افغانستان د صادراتو ستونزه، د اسلام آباد د سوداګرۍ په تګلارو کې بدلون، د پاکستان لخوا د افغانستان په تازه او وچو میوو او ټولو زراعتي محصولاتو لوړه مالیه اخیستل ګڼي، او زیاتوي چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته د افغانستان د صادراتو یو عمده قلم سکاره و، چې اوس پاکستان د افغانستان د سکرو پر ځای له خپلو سکرو استفاده کوي. د راپور له مخې پاکستان ته د افغانستان د سکرو صادرات 6 کال 1.5% کم شوي دي، او افغانانو له دې درکه د کال تر وروستیو نږدې 1.5 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. حال دا چې پروسږ کال پاکستان ته د افغانستان د سکرو ډبرو عواید 209 میلیونه ډالر ته رسیدلي وو. د ازرخ شافیزی په نظر پاکستان هغه وخت افغانستان پر مالونو تعارف زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکې چن شي.
کله چې سیاسي مناسبات څنګه شي، بیا پاکستانیان تعارفي جګی دی میوي په مقابل وو، د لمدی میوي په مقابل تازه میوي او دی ترکاره یو، او دا هلته په سور ستکیګه لبینه زی تباکی، نو دا اکثرا سیاسي چینل لري.
د 2020 کال د اگست 15 مخکې د جمهوریت نظام په وخت هم له پاکستان سره د افغانستان په تجارت کې ستونزې وي. د دې ستونزو د لمنځه وړلو په خاطر په 2018 کال کې د افغانستان د وخت حکومت د ایران او هند له استازو سره د متبادلې تجارتي لارې په اړه خبرې وکړې او درې سره لوري موافق شول چې د چابهار په بندر کې به افغان او هندي سوداګرو ته د تجارت اسانتیاوي برابر شي. د چابهار د بندر له موافقه وروسته افغان حکومت تور پوری کړ چې پاکستان د افغان سوداګرو د ترانزیت مالونو په برخه کې مشکلات زیات کړي دي. همغه وو چې په 2018 کال کې افغان حکومت له هند سره لومړی هوایي دهلیز پرانست چې تازه وو چې میوې هند ته صادرې کړي. په بل کال د وخت حکومت د لاجورد لارې د پرانستو اعلان وکړ چې د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیې ترمن تجارتي لارې پرانستل شي. د اقتصادي چارو کارپو او د پانتون استاد تاج محمد تلاش وړاندیز کوي چې اوسنی چارواکي هم باید په متبادلو لارو غور وکړي.
که پاکستان دا مشکلات جوړوي بیا نه تنها خپل اقتصاد ته زیان ده بلکې افغانستان ته هم زیان رسیږي. هیواد دننه حکومت ته ضرورت ده چې موږ باید انحصاري اقتصاد و پاکستان ته ونه لرو بلکې منځنۍ آسیا ته، ایران ته، ترکیه ته، هند ته او همدارنګه د چابهار د بندر للارې نه نور ترانزیت مختلف و آسیایی د منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته باید ولرو.
له شغلی تلاش سره د اقتصادي چارو کارپو آسر خشافیزی لدی ارخم نظر دی چې د افغانستان او پاکستان تجارت د دواړو هیوادو لپاره ډیر ګټور دی. خوشاغلی حافظی وای چې یو هیواد د بل ځای نشینی ولی
دا چې ځین خلک وای چې یو بدیل ورته پیدا کوو، زه په دې عقیده نه یم چې د جغرافیایي جبر بدل کو او منګ پاکستان پر ځای مثلا ازبکستان سره مناسبت ټینګو. هغه ځانته خصوصیتونه لري، مزیتونه لري، دا ځانته لري.
د دغو ځانګړو خصوصیاتو په اړه شاغلی حافظی زیاتوي
موږ ورته شیان د بل هیواد څخه وارد کړو، دا نشته. یوازې هندوستان نه لري هغه شیان چې د هندوستان مال هم کچیر د چابهار څخه راشي هغه ډیر ګران تمامیږي او وخت پکې ډیر تیریږي. هغه هم بیا د مځکې له لارې د واګې د بندر څخه کولی شي چې افغانستان ته راشي.
پاکستان له خپلې خاورې د هندي ترانزیت مالونو له تیرېدو سره مخالفت کوي. کنډا لارې د افغانستان لپاره ډیره لنډه ده. له تورخمه تر واګې پورې واټن 260 کیلومتر دی. او سوال دا دی چې له پاکستان سره د افغانستان تجارتي روابط څرنګه شکېدای شي. په کابل کې میشت د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد تلاش د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ کمیسون ته جوړېدو وړاندیز کوي.
کچیرې یو ګډ اقتصادي او سیاسي او نظامی کمیسون جوړ شي، هم د پاکستان لخوا هم د افغانستان لخوا، او دا ټول مسائل وخت فوقتا څېړي او عاجلې پریکړې پکوي. دا به ډیر ګټور تمام شي. کمیسون دی یو وی ام د اقتصاد آباد سیڑی، ام د سیاست سیڑی، ام د نظامی سیڑی، ام د استخباراتی سیڑی، خو عاجل د اجرات پکوي او ش قوی صلاحیتونه او مسولیتونه دی د کمیسون ته ورکړل سي، هم د افغانستان د خوانه هم د پاکستان د خوانه چې یو ګډ کمیسون وي. زه فکر کوم چې ډیره د معاصره لارې به وي.
نو ویټلای د پاکستان لاري لا افغانستان او بیا منځنۍ آسیا سره د مزکل لارې تجارت ته هلمن نه دی. نو سره لدی چې په کابل کې د طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژني، سش کالې د می په میاشت کې له ایران سره د چابهار بندر د پراختیا لپاره لسکلن تړون لاسلیک کړ او ژمنه یې وکړه چې 370 میلیون ډالر به هلته پانګونه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
دیوانم مدینه ده د یولسن ټولګي زکونکو یم. له طالبان څخه دا غوړ زموږ مکتب خلاص کی، موږ د لیکانو غندې حق لرو، بشریت لرو، د موږ کالی اسلامي دی، حجاب هم اسلامي دی، موږ پېښ لدی سر د موږ راتلونکو خرابې ځای کی، موږ دی به د موږ راتلونکو خراب نه کی، ځای نه کی، موږ خپل مکتبونه به تر خلاص کی.
موږ خوښینې خپل راتلونکو خپل لاس کی نه ده. زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص یا کینړیوال پرسمت پیژنې کینې پیژنې. مو مکتب مو باید تعلیم او خپل هوا جوړ کو، څنګه چې تعلیم پنره او خزه فرض نو څنګه چې د الکانو مکتبونه خلاصي، باید جنو مکتبونه هم پرانستل شي.
زمانه ګل میناله څلورمه نه یو سدن کې په انم ټوکی
شونځي ته کوم لاړ چې موږ انتقام ورکوم چې بیرته خپل شونځي شروع کوو هغه چلته ورل موږ طالبانو بیرته وایي چې لاس یې ته پر پور چنې اوس له هغه ته میاشتې چې موږ کوم څه درلودل چې موږ بیرته خپل ځای ته ورسو خپل ټولګي خپل شونځي خپل څه به زده کوو هغه چې نن موږ ورل دی موږ ته ویل چې ته لاس یې بیرته کوته کښېنې
ستاسې پیغام ستاسې نظر
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اوري دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان یو شمیر پخوانی جهادي مشران او د پرزیدلي جمهوري نظام ځینې چارواکي د یو نوي ائتلاف د جوړېدو خبر ورکوي. دوی په ترکیه کې آنلاین غونډې وروسته په یو بیان کې چې پرون یې رسنیو ته استولی ویلي چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د عمومي مجمع په نوم ائتلاف په افغانستان کې د یو نوي سیاسي پروسې پیل دی. همدې مشرانو پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو په لومړیو کې د مقاومت د عالي شورا په نوم ائتلاف جوړ کړی و، خو په دې ائتلاف کې شامل حاجي محمد محقق بیګا ازادي راډیو ته وویل چې نوی ائتلاف تر پخواني هغه لوی دی. د طالبان حکومت د ناروی پر هغه پریکړه خفګان ښودلی چې له افغانستان سره خپل ډیپلوماتیک اړیکې محدود کړي دي. په یو بیان کې چې پرون ماښام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر خپور کړی، غوښتنه شوې چې ډیپلوماتیک اړیکو ته باید د هیوادونو له کورنیو مسایلو سره ارتباط ورنکړل شي. د دوشنبه په ورځ د افغانستان د روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر تعلیم د بندیز د راپورونو له خپرېدو وروسته ناروې د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو کچه راټیټه وي، په داسې حال کې چې ناروې له هغو لویدیځو هیوادونو څخه و چې اړیکې یې له طالبانو سره خورا ډیر نږدې وو. د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ایډ مشر په دې هیواد کې د نجونو د بې وخته ودونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. جوئل سنفور په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پر ایکس پاڼه خپور شو ویلي دي چې افغان نجونې او ځوانې ښځې د داسې یوې راتلونکې مستحق دي چې له وختي او جبري ودونو پاک وي. د یو ایس ایډ لخوا د ورکړل شوو ارقامو له مخې په افغانستان کې د هغو نجونو چې عمرونه د شلو او څلېرویشتو کلونو تر منځ دي په سلو کې 28.1% له 13 کلونو او 9.6% له 15 کلونو څخه په کم عمر کې واده شوي، او له شپږم د لوړو ټولګیو د نجونو زده کوونکو پر تعلیم له بندیز وروسته د کم عمر نجونو په ودونو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د روسیې ولسمشر وایي د اورشنیک په نوم د توغندیو هغه سیستم به چې په دې وروستیو کې په اوکراین کې وازمویل شو په بیلاروس کې ځای په ځای شي. ولادیمیر پوتین پرون د بیلاروس په پلازمینه منس کې د روسیې او بیلاروس د عالي دولتي شورا غونډې ته د خبرو په مهال وویل چې اورشنیک سیستم د را روان 2015 کال تر دوهمې نیمایي پورې په بیلاروس کې نصبېدلی شي. د رومانیا د اساسي قانون محکمې د دې هیواد ولسمشرې د انتخاباتو نتایج باطل کړل چې ورسره په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې شي. د اساسي قانون محکمې پرون وویل چې د انتخاباتو ټول نتایج حتی د دوهم پړاو رایې چې روانې وې باطلې دي. د لومړي پړاو انتخابات د موسکو یو پلاوي تون لاري کاندید کالین جورجسکو ګټلی وو.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي د ژمی پر رسیدلو سره دا چې د پخوا په څیر د ژمنیو زده کړو زمینه ورته برابره نه ده او وزګاره په کور ناست دي، د مسلې د دوی زړه تنګي څو برابره ور زیاته کړې ده.
افغانستان داسې یو هیواد دی چې څلور فصله یعنی ډېر بالکل متفاوت دي. ژمی ځانته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی اوړی او منی. ولې متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا په هر کور کې په هر کلي کې په هره کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري یوازې په دې فکر کوي چې څنګه له هېواده ووځي.
ځینې نور بیا د خپګان پر ځای ژوند ته د دوام ورکولو لپاره هلې ځلې کوي.
په دې حالت کې ما
خلک هم زیات درک کړلو، د هغوی لپاره مې په خپل فکر کې یو څه راجوړ کړو چې موږ باید د خلکو لپاره یو څه وکړو. دا مې ومنل چې دا زموږ وطن ده، موږ به دلته اوسو.
نن ابدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من اردن کو دی اکثر ځوانانو په خبره د کال هر موسم ځان ته خپل ښکلا لري، خو دا ښکلا هغه وخت نور هم زیاتېدلی شي چې په خبره یې ژوند دی لکه څنګه یې چې غواړي مخکې لاړ شي. اوس چې ژمی په راتلو دی، یو شمیر ځوانان وایي چې له یوې خوا خو آسمان وریځ، هوا تیاره او سړه وي، دوی د یخنۍ له وجې اړ دي چې ډېر وخت په کور پاتې شي. بل دا چې له کوره بهر هم کوم داسې مصروفیت نه لري چې ورته تفریح شي، دوی ورځ تر بلې مړاوي کوي. او راتلونکي ته هم دا چې طالبان په خپلو بندیزونو کلک ولاړ دي، دوی ته د زده کړو او کار زمینه نه برابروي، کومه هیله نه لري. په دې وروسته غږیږو. په پیل کې د کابل اوسیدونکي لیما د ژمي د موسم په هکله راته وایي.
زمي سره مې څه نه لګيږي، لار اړخ دي دي لته خړې هوا سره یخ سره یې سي څوک بیرونه سوتلې له دغه ټول سره د دونو سره مرستیا سره بخي د سي فزای را تخصته کړو کاری کې ان تر پسرلی پورې ورسله پسرلی نه بیا سي واخه سي بیا تاین تر منی پورې سي ته تشويش نه وره مال دونه وخت تیر سي بیا زمې را رسیږي ټول نغري وري ما زم وانه په مغه چورتونه کې سي تیری تینو کسانو خو هيږي بیا هم دا شخصي نظر دي سي څوک وایي سي مانه خو هیګ ولې ځینې کسان چې له وړي نه ډېر علاقه له زمي سره لري، چې دوی ګرځيږي په واورو کې یا برف چنګي وکړي یا هم لاړ سي لري ولایتونو ته د خپلوانو کړی وګرځي. خو شخصا ما ته هېڅ خوند نه راکوي چې په زمي کې بیا چې په کور کې واوسي، بېخي نفس د یو چا په تنګیږي، زړې په تنګیږي، باید حواس کوو سي لمر همداسې خپل وړی د دې ښکارندوی هم کوي چې ټول حد اقل که نور څه نه هغه ماشومان چې مکتبونو ته ځي لارې پرې ښایسته یي.
هغه ځوانان چې اوس د طالبانو په نظام کې هم کار کولی شي، بیا ژمی د پخوا په څېر ځان ته د استراحت ښه موقع ګڼي. فاطمه ژوند سره په دې اړه غږېدلی یو.
سمې سده د استراحت لپاره ښه موسم دی، ځکه رسختي کې انسان پکې راحت دی. یو رسختي ده د کارګرو خلکو لپاره، د متعلمینو لپاره. او منه بیا لږ که زه له خپله شخصي نظره له خپله ژونده ووایم، نو منه بیا په ښارونو کې لږ ښه یي، خو په اطرافونو کې بیا لږ ستونزمن یي، ځکه اکثره خلک تشویش له ځمې لري سي آیا چه به ولري که به نه ولري سي. زما ځکه افغانستان خو زندګي لږ سخته ده، نو منه یم سخت موسم ده، زما اصل منه نه خوښي، خو زما یم بیا خوښ ده شو موسم.
خو هغه ځوانان چې له درې کلونو را په دېخوا اوزګار شوي وایي، دې موضوع د کال د څلورو موسمونو خوند هم ورنه اخیستی دی. میرویس زازای چې اوس په پاکستان کې اوسیږي په دې اړه وایي.
هر کال د ژمي پر رسیدو سره به کا ځینې ځوانان محصلین ول کده پونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي ول هغه په آمادګۍ باندې بوخت ول په کورسونو کې، او هغه ځوانان چې دندې لرلې هغه ګرمو ولایتونو ته د ملګرو سره په چکر تلل. اکثرا د مشرقي ولایتونو د چکر لپاره ډیر نامتو ول، هغه د مایو پړل لپاره وتلل. حداقل یو تفریح او فری وخت کې به ځان ته د ساتره یو وخت جوړو. ولی متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا ځوانان اوس په هر کور کې، په هر کلي کې، په هر کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کې چې څنګه له هېواد ووځي. یعنی په ټوله کې هغه د هېواد سره د مینې یا هغه د پرمختګ او د تعلیم او تحصیل روحیه په ټوله کې په ځوانانو کې له منځه تللې ده. یو لوی لامل له دام کې د لشي شي یو کور کې خويندې له درس او تعلیم محروم دي، هم مورونه درس ته دي. په همدې اساس باندې ډيري ځوانان له هواد په تخت دي. د پخوا په پرتله هیڅ راتلونکي ته کومه هیله مندي او کوم پلان او کوم لیدلور نه لري چې دوی راتلونکي ته کوي. دا یو ډول مایوسي نیولې دي او فکر کوي چې درې کاله مخکې چې کوم څه ترلاسه کړی وو، لاړل یوازې اوس هر څه د ملا پلاس کړي.
بله کله ځان راتوي تاسو د جمهوریت پر وخت کله په دغه وخت کې د سم کول د ځان د بوختیا لپاره د ځان د مصرفیت لپاره کله وا سړیدل نو ډیر سړی دې ته تم کیږي چې باید په کور کې اوسي دغه وخت د سرګرمۍ لپاره څه دی ځان ته برابرول سم کول
افغانستان داسې یو هیواد دی چې څلور فصله یعنی ډیر بالکل متفاوت دي ژمی ځان ته خوند او کیفیت لري همداسې پسرلی اوړی او منی په ژمي کې کارانو به د رخصتۍ په وخت کې یا هغه وخت کې له وظیفې او له نورو مصروفیتونو نه به ذهنن آرام وو بیا به سره پلان کړل چې لاړ شو لغمان او ننګرهار ته د مایو خوړلو لپاره بیا هلته لاړ شو کباب وخورو یو چکر وو یا هم د واورې ورېدو په وخت کې یو آزادې فضا ته به لاړلو هغه د واورې جنګ یا بر جنګي چې ورته وایي هغه به مو کول یعنی په ټوله کې ژوند ته یو دلګرمي وه یوه هیله وه یوه مستي وه په ژوند کې ولی اوس له بده مرغه د اوسنیو حاکمانو پر اتاک سره دغه هر څه په وطن کې مړاوي شوي دي
تاسو څومره تمه لرئ چې یوه ورځ به بیرته د ځوانانو په همغه ډول باندې لکه پخوا چې د کال ار موسم ته بیلې آمادګۍ نیولې بیا به ځوانان هغه که منی که ژمی دې ته به ځانګړې تیاری نیسي څومره امید لري چې بیا به هغسې ورځې ته ورسیږو
امید خو ډېر لرو ځکه دا حالات تل تر تله نه پاتې کېږي یوه ورځ به ولچونو کې هغه شور پیدا کېږي چې بالاخره دا خلک ونه مني یا به خلک راپاتېږي د عمومي قیام په شکل باندې بیرته به هغه حالات داسې یو اړخ ته اړوي چې هر څوک پکې خپل واضح حق ولري یو داسې واکدار حاکم واوسي چې هر انسان ته د انسان په صفات باندې خپل حقوق ورسیږي دا حالت به داسې نه پاتې کېږي یوه ورځ به دا خلک تر پوهاوي رسیږي دا د جهل تیارې به له منځه وړي بیرته به د وطن د آبادۍ هیلې راژوندۍ کړي
یو څه چې اوس ویل کېږي البته د حاکم نظام لخوا چې د افغانستان په ولایتو کې آرامي ده هر څوک کولی سي چکر ته لاړ سي خپل وخت خوښ تیر کړي تاسو څه فکر کوئ آیا خلک کولی سي هر ولایت ته لاړ سي خپل چکر ووهي چکر یوازې په دې کېږي چې هلته آرامي واوسي او که نور څه ته هم ضرورت شته چې سړی د چکر وهلو لپاره په تیره بیا ځوانه طبقه هغه په لاس کې ولري
د دې عامو خلکو په ذهنونو کې یو لوی ابهام دا دی چې اوس وایي امنیت دی خو خبر نه دي چې دغه امنیت چې اوس شته دا چا خراب کړی او اوسنۍ آرامي داسې ده لکه یو ژوندیو مړو هدیره په حقیقت کې اوس انسانان په افغانستان کې کورنۍ او هر هغه څوک چې ګرځي شاوخوا ولایتونو کې داسې خاص بل څه لري نه او دا یو فرصت بولي چې حداقل هغه داسې اکثریت فیصدي کسان داسې دي چې حتی هغه خپل ولایتونه نه دي لیدلي چې کور کلی څنګه دی کوم خپلوان په ولایتونو کې دي چېرته دي څه دي څه په څه کې دي له دې نه دي خبر او یوازې داسې لکه د روبارټ په شکل یا هغه انسانان چې یوازې صاف چریږي او ژوندي دي ژوند نه کوي دا مهمه نه ده چې آرامي ده او هر ولایت ته د هېواد هر پوینټ ته هر ګوټ ته انسان تللی شي بې خبره له دې چې په ځوانانو باندې موسیقي بنده ده موسیقي ورته حرامه ګڼل کېږي انسان خپله فردي ازادي نه لري د یو ځوان د لباس په اغوستلو د ویښتو او د ږیرې او د ګرځېدا په هغه کې په هر څو قدمۍ کې طالب دی دوی د هر څه واکدار ګرځېدلی بنان انسان آزاد پیدا شوی او تر ډېره حده پورې خپلې ازادۍ ته اړتیا لري نه دا چې په ټوله کې سړی وایي چې په هر اړخ کې باید ازادۍ نه هغه څه چې انسان تر ازادۍ پورې تړلی دي په فردي شکل باندې په ټولنیز شکل باندې هغه ازادي باید په بشپړ توګه په خپل اختیار کې ولري
ازادۍ صاحب په آخر کې به ځوانانو ته تاسو پیغام ولرو هغه چې په افغانستان کې دم ګړی اوسیږي او له دوی نه د ژوند ستونزو حتی د کال هغه څلور فصلونه هیر کړي دي تاسو به دوی ته څه پیغام لري
زه فکر کوم انسانان که هر کله چې په ژوند کې ستونزې راځي یوازینۍ د حل لاره دا نه ده چې هغه فضا او هغه ماحول انسان پریږدي او یو بلې خواته لاړ شي تر څو د ژوند لارې چارې او ارمانونه پوره کړي یا حداقل یوې نسبي آرامۍ ته ورسیږي په هر حالت کې باید انسان استقامت ولري باید مقاومت وکړي او خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي یوه ورځ به دا تیارې رڼا کېږي یوه ورځ به بیرته هغه وخت راځي چې د همدې ځوانانو په هڅو باندې د همدې ځوانانو په مبارزې باندې دا هر څه به بیرته سمیږي هڅه باید دا وشي چې اوس هم د پخوا په څیر که څه هم هغه روحیه او هغه ذهنیت نه دی پاتې ولې باید خپل درس ووایي خپل تعلیم ته دوام ورکړي تر څو بیا په راتلونکي کې نه دا وخت را ګرځي نه دا فرصت بیا لري. اوس طبیعي ده چې یو بد حالت راغلی، یو خپه څپه هیواد لګېدلې ده، اما دا به له منځه سي. خو دوی باید هېڅکله د ناامیدۍ هېڅ ټریننګ دي چې د دوی ذهن او وجود ونیسي او ټول بالاخره په تیښته کې واوسي، ځکه هیواد بې له ځوانانو نه کېږي. ځوانان له هېواده چې هرې خواته لاړ شي، له خپل هېواده پرته بل چېرته نه شي آبادېدلی.
بله، ډېر زیاته مننه زادای صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور ودان.
د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه را په دې خوا انجونې بیا ډېرې له ستونزو او رواني فشار سره مخ دي، ځکه دوی لیک لوست او کار نشي کولی. د وردګو له اوسیدونکې مارینا سره مې په دې اړه مرکه کړې. په ګاډۍ سره اور
مخ کې وختو کې خصوصا هم د دې مو په کورنۍ کې چې مثلا بعضی ځوانان و نو کله کوم څوک په چې په اطرافو کې و هغه به چې کله جمع شو رخصتۍ بشول نو مکتبونه به رخصت شول. زیاتره به مثلا دلته او کابل تر تلل د کورسو لپاره مثلا چې آمادګي کانکور و یا مثلا انګلیسي کورسونه و یا هغه برابر د جمع دلته خپل درسو ته به ادامه ورکړل. یعنی دا ترتیبات به و خو سړه په سړه ده.
یعنی اوس افغان ځوانانو ته زمې وړي منه په سرلای ټول یو ډول دي،
ټول یو رقم ده. دی ورته بالکل په افغانستان کې ژوند ورته ناشون نه دی. یعنی چې وته ځوان ته ووایې چې درس ووایې حتمن به آینده ولري، ویې چې په افغانستان کې هیڅ آینده نه لري، درس کار څومره زحمت و باسي، زحمت هم بې ځایه دی.
اوس خوله دې وروسته هوا سړیږي، بیرون هم دوی نه ګرځي هلکان. البته تاسو خپله په کور کې ځوانان لري، خپلوان لري، دغه وخت کې دوی په څه باندې بوخت دي؟ څه کوي د کال په دغه موسم کې چې هوا د سړیدلو خواته روانه ده؟
ځوانان مثلا د موږ کورنۍ، خب کوم ځوانان چې لرو هغه هم د خپل د مشکلاتو کورنۍ مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، چې ما خپل مشکلات حل کو بشارهګان کوي، یو کار ورته پیدا شي مثلا که هر رقم ته کار وي. نو ما درته وویل چې درس نه خو بیخی د ځوان طبقه لاس اخیسته دی، یعنی درس ته هیڅ امید نشته دی. یک خځې خو اسې پریده نارینه هم درته ښایم چې هیڅ امید دی درس نه لري چې وایي موږ درس وایي یو آینده به ولیرو. نو یا په کور کې اعصاب خرابي، یا په کور کې د پلار و مور سره جنجال، یعنی بالاخره دوته ټول مجبور شوی دی.
او هم د دم غړې کله ځان کې سره ته وکی په کور کې د څه مصرفیات درته برابر کړی؟ له درې کلونه زیاته موده سو چې تاسو خو له درس نه هم را ګرځول شوی یاستی، کارم نسته، بیرونم آزاد نگرځی را تو اوسې او په سړی دو دا او په ما خبره دروازې نور د کوټو پوری دی په څه باندې مصروفه اې؟ څه کوي؟
یعنی واقعا درې کاله کېږي چې د مخ په مخ باندې د زده کړو دروازې تړل شوې دي. یعنی د درې کاله په موږ باندې داسې تېر شوې دي لکه دېرش کاله، موږ دېرش کاله عمر یعنی خاوري شوی دی. شخصا د ما خپله چې حالت درته وښیم، د ما خپله روحي رواني حالت هېڅ ښه نه دی. یعنی په کور کې همیشه یعنی موږ دومره ګوشهګیره شوي یو چې یعنی موږ لکه بیرون ته چې یوه ورځ هم کومه ورځ هم وځو، موږ یعنی فکر کوچي دغه انسانان موږ خوري، ځکه چې موږ کورس ته نه پرېښول کېږي، لکه موږ پانتون ته نشو تللی، موږ مکتب ته نشو تللی. او فعلا زه خپله په کور کې هېڅ کوم داسې مصروفیت هم نه لرم، ټوله ورځ بېکاره ناست. مثلا که ډېر کوم هغه وکړم هغه لاسي کار ته مخه کړم چې هغه ماته هېڅ په درد نه خوري. زه د غوسه دی یعنی موږ چې غوښتل کوم شي نه چې موږ ورسه آینده جوړه شي، هغه درس ویل بود یعنی هغه شان موږ ته هېڅ په درد نه خوري. یعنی باور وکړئ زه دومره په تنګ کېږم، بعضې وخت یعنی د شپې شپې زه بام ته ووځم، یعنی د ما دومره زړه په تنګ شي، یم چې بالاخره به د موږ د ژوند حالات کی گیزه د ځان پاره هم دومره تشویش نکم نکده. ما چې کشر مدري خورګان دي چې یوه د قندار ته مسئله ده، یوه د کابل ته مسئله ده، یوه هم د پروان ته مسئله ده. نو باور وکړه چې دومره زحمتونه یاستلې دي، دومره زحمتونه یاستلې دي چې هغه یو کار د ځان نه قرنطین کړی وو. یعنی د پاره دومره درس ویل لري چې هغه یعنی د کابل پانتون ته کامیابیدل ډیر مشکل ده کنه. نو هغه زحمتونه د خارج ول دی، هغه هیله او می ټول نام ده چې هغه درس ویې پاینده کې دی غونه یو شخصیت جوړ شي، خپل وطن لپاره خدمت وکړه. خو هیڅ اوس په کورو کې ناشې دي ټولې.
له دغه وخت نه څه ډول ګټه واخیستل سي دي تاسو په فکر باندې؟ چې کله وضعیت سمیږي، بیا مکتبونه د نجونو پر مخ خلاصيږي، دوی یو لاسته راوړنه ولري، دغه وخت نه څه ډول استفاده وسی؟
کومه ځه پر خو چې زه پیګم بعضی په هندونه دي چې آنلاین زده کړې ورکوي. نو لکه مثلا څه رقم چې د ما خورانو داسې لکه هغه چې دي هر څومره چې ناامیده شوی دي، خو بیا هم په سر دومره ناامیده یم خپل درسو ته مخه کړی ده. یعنی مثلا خپل
درسون آنلاین یا یو کوشش کو هم غ رقم ته خیر غ رقم ته خونه کیږي خو بیا هم خپل درسونه وی نو د ټولو خویندو نه هم دغه هیله ده هغه که ځوانان دي مثلا ځوانان ورونه دي خویندو نه چې خپل درسونه ادامه ورکړه که د ملک په درس باندې جوړ نشي مو خپل درس نه یعنی خپل د خواهشات کوم هیله چې لري دغه نشاته شونه ټول نسل به مطمئنه خو ستابه تباشي
تاسو خپل خویندو نه ادونه وکړه چې دی د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې په زده کړو باندې بوختي وي او زده کړې په نیم کې پاتې شولې دوی اوس په کور کې هغه زده کړې تعقیبوي که نه وایي
تعقیبوي د آنلاین پوهنتونونه چې دي کوم چې د خارجیان موسسو له طرف نه ورته مثلا کوم زده کړې ورکول کېږي چې آنلاین ځان دی یو او نه پوهېږم یو دوه نور پوهنتون هم دي خو د طریقه یې خپل زده کړې مخکې بیایي خو بدبختانه چې د ما د کندار خور محصله چې وه هغه به سرګنه کال دا د طب نه فارغه وی د هغو دومره وخت ضایع شو هغه چې دغه ورځ ویني کوم همسنفیان چې د هغو فارغېږي په راتلونکو څو میاشتو کې نو دا درې میاشتې مخکې هغو ته ژاړي چې زه به سږ کال تیم نه فارغه دلای
زمای معمولا د سی ورځې وی چې یو ډول تیارې وی اسمان وریز وی کله ووري او کله هم د سی وضعیت وی چې هغه په خبره زړه تنگ ورځې وی اوس چې هغه د پسرلی زړه تنگیم د زمیل زړه تنگی سره یو ځای سي چې ټول عمر انجونې په کور باندې د غلطه څومره نور مشکلات زیاتې دلای سي د کورنۍ د غړو ترمنځ د ځوانانو ترمنځ
او بالکل مشکلات ډیر جوړیږي واقعا مخکې مخکې بچي که ښځې به وي که به ور کې وو که هلکان به وو که نجونې به وو دی به مثلا هر څوک به تلل په خپل درس سي هر څوک به مثلا پوهنتون او کورس او هر ځای ته تلل تا خبره اوس نو په کور کې مثلا جنګ او جنجال مثلا په ډېره وړه خبره لانجه پورته شي یعنی ځکه چې ټول بې حوصلې شوي دي یعنی د وطن حالت واقعا هم چې د غټانو غوسه چې د وړو د تحمل نه وتلی دی نور
بالاخره څه پلان لري دا وضعیت که همداسې دوام وکړه دا زما به تیر شي پسرلی به راسي بیا به هم مکتبونه همداسې بند وي پوهنتون به بند وي تاسو له ځان سره کوم پلان لري
واقعا هم چې ریښتیا هم دا خبره ده چې د هر پسرلي ته د موږ امید دا وي چې کاشکې په دغو اوسني نظام کې دومره اصلاحات راشي چې یعنی حداقل نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي خو بیا هم هر څه چې هر پسرلی موږ ناامیده کېږو ناامیدي پسې ناامید دی خو په داسې حالت کې چې په ټول وطن باندې داسې حال وي او نجونو ته د بهر وتلو اجازه هم نه وي ځکه په دو باندې هم شاید تاسې پوه وئ چې د نجونو په مخ باندې حتی هره یوه بورسیه تړل شوې ده حتی د میدان هوایي نه نجونې ګرځول شوي دي نو د دو په اړه به موږ څه رقم پلان ونیسو
یوازینۍ لار همدا ده چې تاسو په تمه یې چې افغانستان کې نظام بدل سي او د ښځو حق ورکړل سي
بالکل یوازینۍ لار همدغه ده چې موږ همدغه ته په تمه یو چې د ښځو حق ورکړل شي او نجونو باندې د زده کړو دروازې بیرته خلاص شي
بله یعنی اوسنی نظام نه تاسو تمه نه لرئ چې دوی به د خپل بندیزونه بیرته واخلي د ښځو پر وړاندې به نرمښت غوره کړي
زه خو که څه هم خلک دو ته ډېر امیدوار وو خصوصا اوله کې چې کله جمهوریت سقوط شوی و نو خلک ډېر امیدوار وو چې نه اوس نه حالت طالبانو فرق کړی دی خو زه هیڅ وخت د دغو خلکو نه دا امید نه لرم ځکه چې دغه ډېر شاته پاتې خلک دي او د دو پلارونه و اجداد بېسواده وو او مثلا هیڅ وخت د ښځې یوه ښځه نه شي لوستلی نو زه هیڅ وخت د دو نه تمه نه لرم موږ چې یو مثلا زه منتظر خصوصا هم زه یعنی ټول نجونې منتظر دو ته یو چې یوه ورځ په خیر دغه حکومت سقوط وکړه او بیرته جمهوریت شي او هر څه نورمال شي
یعنی د دوی په شتون کې تاسو دا شونې نه ګڼئ فکر نه کوئ چې دا امکان ولري چې نجونې د مکتب ته لاړ شي او ښځې کار ته
نه خیر ځکه چې دا هماغه شل کاله مخکې چې یو څوک وو هماغه خلک دي د دو اصلاح کېدل هیڅ وخت نشته د دو خلکو نظریه هیڅ وخت نه بدلیږي دا د اسلام حق کوم چا چې لوست زده کړې نه وي کړي کوم چا چې قرآن نه وي زه هغه به نو څنګه د ښځې او د نر د حقوقو په توپیر باندې پوه شي څنګه به یوه ښځه وپېژندلی شي څنګه به یوه ښځه ولوستلی شي
تاسو وایئ چې دوی نه پوهېږي زده کړې نه لري او حتی د قرآن په لوستلو ترجمه او څه چې قرآن کې راغلي پهغه نه پوهېږي مګر دوی ځانو ته بیا وایي چې دوی د دین له لارې خبر دي او کوم څه چې کوي دا د دین په رڼا کې کوي
نه د دین پر رڼا کې هغه ویلي دي چې زده کړه په ښځه او په نر فرض ده، خو ومې ویل نو چې دی د ښځو حق نشي ورکولی، یعنې زده کړو نه ښځې منع کړي دي. نو البته چې قرآن یې نه دی لوستی یا مثلا ترجمه یې نه دی ویلی، زده یې نه دی یا په قدر یې نه پوهېږي، او ښځه یې په پوره معنا نه ده لوستې. که نه ډېرترین حق چې په اسلام کې دی هغه ښځې ته ورکول شوی دی، خو متاسفانه چې جهالت په دوره کې د ښځې په ارزښت یې څوک نه پوهېږي.
نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ؟
نړیوالې ټولنې نه غواړو چې کوم تړون چې د دوهې شوی دی هغه لغوه شي، او په افغانستان کې یو داسې حکومت که هر رقم ته وي چې حداقل د ښځو حقونه وپېژندل شي. مثلا ښځې لکه اوس چې دي زیاتره وخت، خصوصا زه خپله مثلا چې کوم وخت ووځم د دغو حکومت خونه ځورول شوي یو چې د تاسې محرم، او لکه ښځې چې دي هر څوک چې دي لکه څوک ورور نه لري، په هر کور کې نر نشته دی، ځکه چې په دغو وطن کې یعنی څلور لاسیز کیږي چې جنگ دی، کنه په دو جنگ کې حدس خونه دي چې په دو جنگ کې پردي خارجیان مرشوي دي، هغه دغه وطن خلک دي، دغه کورنۍ خلک دي. نو یعنی اوس محدودیتونه بيخي ډیر دي، د زده کړو سره سره ښځه نشي کولای یو چیرته د ضرورت په وخت کې سفر وکړي، حتی نشي کولای یعنی ورځ ته بل محدودیتونه په هغه باندې ډیریږي کمیږي نه.
بله، ډیر زیات مننه په دې لاته یو ورځ د ټولو افغان نجونو او میرمنو حقونه ورکړل شي.
ډیر زیات مننه.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
دنیا دوا ڈل شوا ڈلد جانان اخلاق، دنیا دوا ڈل شوا ڈلد جانان اخلاق، خبر دو گلستان اخلاق، کلا نا کلا خیر خبر دو گلستان اخلاق، دنیا دوا ڈل شوا ڈلد جانان اخلاق، دنیا دوا ڈل شوا ڈلد جانان اخلاق، محلونو کی اور کی گید جنگڑو خلا، محلونو کی اور کی گید جنگڑو خلا، چی تخلیکڑی چی تخلیکڑی فطرت حق خوبان اخلاق، تخلیق کړي فطرت هغه خوبان اخلاق، دنیا دوا ڈل شوا ڈلد جانان اخلاق، دنیا دوا ڈل شوا دلد جانان اخلا سوداگانو کی دزڑنو کٹ چاکڑ دی سوداگانو کی دزڑنو کٹ چاکڑ دی دازل زنے سوداگانے دتاوان اخلاق سوداگانے دتاوان اخلاق دنیا دوار ڈل شوا ڈلد جانان اخلاق دنیا دوار ڈل شوا ڈلد جانان اخلاق لارد جون